ته پام وکړي او نور هغه نو زی د هلمند لواشیر لیکن نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بي پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان نوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بې پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بې پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د اکاسی لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هیواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای و منل چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سختریزو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنگونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حمله خورا خونړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پرمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل خولي سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج خلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې ل نواب ریحان سره د هغه په فن خبري کوو.
وم خوشاله جون می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تورش
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرې خوا لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي. زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او د تورته نورو پښتنو له جواب ورسته خا یو کوچنی لارو مومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د نورو با تجربه لیکوال غوند نه ده او نه هم تری ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیک ډارو، خدا چې ډار یې لمنځه وړو او لیکي وکړ د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوی چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولی ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پوری اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانی آشنایی ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوري کی. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول الو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار پاړه راپور برابر کړي.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود سو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي. ټول بیا لاس ګوشه کیسی دا نو ډیر خو تکمیل آلات د موسیقي سو لکه تنبور غندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کور ابزوت ک چې پنځل ستار سي.
تاسو ولې په کور ابزوت ک
ما د څه فکر وکړو تقسیمه چې دا تاویږي کنه د کوک چې تاسو ورته ویل کنه دا چې دا سیمان آیاریږي کنه په ما غراق باندې دې ته د ګوشه کې وای ما یو د نبل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي. په دې حساب د ساري ګما په دې نساء کې په سر کې چې په دې حساب تک کې بیا دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
او اتمن نه ګرسته. څه رقم دی جوړ ک لارګای دي؟ چې نه
لارګای د توت نه ده، لارګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد غندامه ورته وای لاس ته چې هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپل کرا کرا سامان لرم کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه بدا شان ست دي. دا مې کرا کرا هم دسه یو دانه تنبور مې پښپاک میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تار مې په دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلاً ست ده.
جوړول څنګه سخت او کاسان؟
د نجاري کار ده، د کندن کری او دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنی باندې شکول کیږي، ډیر په نرم ډیر په کرا چې مات نسی. بیا برما کیږي دا بس زین سره سوري دي کنه دا ګوشه کنه کیږي. دا کار ده صافه کاری ده، یا دکایم خوری خراک مرتوی چې غم جوړیږي، تارګیره کنه دی ټول د دکنه جوړیږي.
دا تور مبارک لګراته و، دا تار تر رقم تا ده،
تر سیم ده، فولادي سیم مرتوی د تنور تارونه غیر د سیم نه راځي.
په اصل کې دا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې حالته خلک دي ډیر په دې تار کې ډیر ښه مهارت لري. لکه مثال کې د محمد غلام سخی ده، غلام حیدر دو تاری د خلکې ډیر تخ دوتار نوازندې.
دی عزیز په وینا چې د دوتار غږونکو په کابل کې په خو زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ایز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی، په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعت دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا به 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپيږي او دا بازار ورستر بلی د تودیدو په حال کې ده. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري ده که غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دي، دا او دې تورته پښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي.
هنر جاج
استاذ، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقی ادب بے بندوبار چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسی؟
اصلا خبر ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه، په چاپ پورې د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پنګونه په اسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څه دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دمر پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړې، پنګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی، البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې دوه اړخیزه ده، که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول، همدغه شان د سرچپه هم ده. مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي، یعنی کېدای شي تخلیق شي. اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وایو چې دا کیسه یې د افسانه ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر ښه د افسانه ادبیات چاپېدل، ډیر چاپېدل، د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما د افسانه ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دی، مثلا ډیر کې ده. اوس هغه نقد د افسانه ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوی دي او د دې سره هغه کیسه یې ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل، ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولې، یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و کنه. مثلا په افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسو دا غي غوندو شاعران نه بلکې د بنسټګرو له جملې نه، اغل تنقد شعر هم قوي و، کیسه هم قوي و. اوس چې نقد نشته دی، به هم تخلیق خوشته دی او به بندوبار چاپم دی.
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی، هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستون کې ډیر محترم شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پورتنی په خوا په مثلا لس تاسو چې وايي 15 کال یا شل کال په خوا د لوستون کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و، بل چې د چاپ وسایل ډیر کم و کنه، نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ و. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډیره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډیر شوی دی، لوستون کې ډیر محترم شوی دی، زمونږ د ټولنې لوستون کې بیا غلا څو متخصص یا لکتر لگا عملی لوستون کې نه دی کنه، په دې خاطر عام لوستون کې دی چې په ډیرو عام ادبیاتو باندې پیږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپیریال ډیر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډیر کم و، ډیر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډیر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموز سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټیپ دی، سبا کېدای شي د ادبیات کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي دا غیر له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بیره خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار، په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولري، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولري، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولري، فلسفه مطالعه ولري.
او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دا ټول مسائل دي چې خکرغت زمونږ استاد په دې کې ډیر کم پیدا کیږي. یا مثلا د خکرکتونکو د شرایط دي مساعد یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېرې چې مثلا د خلکي ادبیات باندې بحث وکړي تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي فکرو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده داغه نه نووځي نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي.
او بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی. په خلک کیفیت وزګار وو یعنی باید ښه شعر ویلې چې هغه چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي یواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا یې دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. که نه زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي هغوی ټولګي هم په همدې خاطر باندې پاتې کیږي چې یعنی دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مثلا لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي.
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده زمونږ ټولنې چاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه. یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلند ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي. یعنی په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي څیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو به هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار. یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي پوستکی بدل کړي. نو کم شاعران چې په پخوانی ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالاتو سره نو پای او لوستونکي هم نوي نوي لوستونکي پیدا کولی شي یو پایدلی شي په شاعرۍ کې. په دې پخوا به داسې وو 40 کاله پخوا پورې که نه یو شاعر به مثلا شعر ولیکه بیا به هغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډېر وخت په لوستونکي باندې راج کوو یا په هغه ادبي چاپېریال باندې به راج کوو شاعر به وکړي لیکوال به. اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وپایي کال دوه درې څلور بیا هغه وغورځېږي که نه. یعنې زر زر دنیا ډېره سریع شوې ده ډېره زر زر حالات بدلېږي. نو په دې خاطر باندې موږ په دې څو د یو لسیزه کې د ډېرو ښو شاعرانو د راوچتېدو او بېرته د پرېوتو شاهدان یو که نه. نو چې دنیا دومره سریع وي نو پکار ده چې شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپېژني که نه. زر زر بدل وکړي که څوک ځان نه شي بدلولی جامه نه شي بدلولی په شاعرۍ کې خپل په شاعرۍ کې تغییر نه شي راولی په هماغه زاړه شکل باندې پرېږدي نو هغه بیا د تاریخ برخه کېږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته ځو او هلته ل ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعري خبري کوو.
هغه وی چې د ټولنې ناخوالی مهاجرت او کړهونه د دې سبب شول چې د شیر لپرختو سره یارانه وکړي. لانو موري سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې کتابونه شاعران لوستل ک نور څه وجوهات
انوري سه بیا خو د سه و چې د ماجرت شپې وي پر دې وطنو غریبي و بې وسی و د افغانانو در په درجن دوله ک د نور افغانانو همنګ به وطنو یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس بم کو په پردي وطن کې او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو هلته د قلندر مومن په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه د هغې سره ناستې پاسې کولې ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې ایف ایم وې د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې مونږ کې مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګیا یو څه لیکو
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي يم د سیخکاری
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې تقریبا 15 پیدا ویا پیسدان تراته او پیسد پورې زده ویل شم چې زما په شاعري کې بس غربت بے وطنی جنگونه کونډه یتیم بے وسی بے وزلی به دغه موضوعات پکې ډیر زیات دي
دا دردونه هر چا ته رسیدلی دي د هجرت درد شو د بی وطنۍ درد همدارنګ جنگونو کې د ټپونو د وژنو دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلی او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري ته هم یو افغاني نو دا درد دی منعکس کړی دی خلکو ته انځور کړی دی د شیر په ژبه مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسی دي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړی دي او ډېر زیاتې دردولې همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساسه و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته
انورې صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبېدل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و د لاس په مزدورۍ اخته وم په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو خو ما ریحان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي
تر اوسه پورې؟ مې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی دا را سره شته دی او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس یو فکر ته راځي سوچ ته راځي لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي د پاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره؟ کنه
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دوه ملګرو لیکنې په پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټول به چی کم ده د ملګرو په مشوره مې وته کانی نوم غوره کړی دی او ان شاء الله شی ډیزر به دلوسم
دا شیر هم پکی کېدې شي
بس هم دا شیر یا ټایټل شیر چې وته کوم وای هغه هم دا شیر د دې شیر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی
زیاتره بلګری شاعران چې کوم دی هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شیرونه دي خو کتاب نشم چاپولای اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه کده خپل جب نه چاپ کړي دي د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړي ده
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم او ریدونکو ته زما لمړنۍ شری ټولګه چې کوم د اقتصادی ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دي زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حالو خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او ان شاء الله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کړو
یو بل مهمه پوښتنه دا د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نو شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان او غره له چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپل ملګرو ته ورکو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور
خو اوس راته یو ښکلی غزل وی نظم وی چې
شعر به درته ویم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو د زړه کور مې پرې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سوی ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زه پردی هیوادو د چا یادو نه سکون وو نه قرار نه مې آرام وو ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
ما ریحان به ډیوه تل بل ساتله
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه منوري صاحب او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نمه 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دندار دی هغه شعر کې د هنیت او هغه پیغام د ټولنې چې کوم در دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغه سات شعر بې څو په ډډه ناړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زموږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي او باید شاعران همدغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسی نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره د درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې او دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوړسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډ کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډ کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسې لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغام ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالې پیڅکې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکی پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلې و د دوو چوکیو پر تکیو د جالې د سمالونه هوار پراته و دا چوکۍ پرون له کړکۍ سره ایوي بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړه وي د بلاک له اوره سره تم شوه بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ورواخیست د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر و نن نشم درتلی زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لرې دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دیتا په مخامخ چوکي یو ځوانه او یو په عمر پخه خزه ناستی وی. ځوانې دې ته ومسل دې شونډې پوڅې کړې. د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وسارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په موټ کې ونیو. مخامخ ناست نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې. دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډیر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننې برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي. او هم د دولت لوانی، دولت الله، دولت الله لوانی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحانی، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ستاینه کړې ده. او د په اشارو کې هم د روخان، ارزانی، خویش کې، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نور ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلري رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی. په دې معنا چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوری بولی او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لوانی د شیری و نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو. د آشنا وصال به تلو همیشه وو. کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د گل خوبانو خایسته دی. په صورت د گل خوبانو خایسته ده که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغا. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي. هر زمان به ما په سل غمه کې باسي چې د عشق په لاس می ورک ما هر دریغا. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی. هر عاشق به د وصال ورځی تل نوی. به هر گل خیسته به تیر شی به هر دریغه. د دنیا از توک نیاده یو ساعت تا
د دنیا ستوګ نه یاد یو سات دا ګرام بهاو مرهیڅ نه دی بسیار دریغه ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه ایسا کی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے د جانان د جان ترمنز بدن تور کرتے که خدای لري کتر میان دا غبار دریغه کومدام ل خپل یار سره وصال شي کومدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنه شاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنه شاړي زار دریغه
سحر ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاری. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سحر ګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم اورو. پخپل غی کی خیم چې لخپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې لزان غیګ تاو کړم لخپل ځان سره پیون شم پخپل ځان باندې مین شم او پخپل ځان باندې تاوان شم او لزان مزي واخلم ستال غیګنا پخپل غی کی خیم سالغیګینه په خپل غیګ کې خیم ځان ته وژاړم لزان غیلې وکړم ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم ځان په خپل ځان لزان مرور کړم ځان په خپل را پخلا کړم رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه را شم سالغیګینه په خپل غیګ کې خیم سالغیګینه په خپل غیګ کې خیم په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم سرب ځان ته نور په خپل وګو کېګدم خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل ځان ترانه دې کړم خپل ګوتی به په خپل سترګو کش کړم پټاټې ټاټې للو به ځان وې دکړم د خپل ځان په زنګې دوبه ځان وې دکړم سالغیګینه په خپل غیګ کې خیم ستا لغیګینه په خپل غیګ کې خیم د تاویل او د ماویل او د شر نیم ته په هیګي ته په هیګي کنه هله می ټول داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي تش بهانه غواړي حسن اور واخلي حسن لوله پشي نه غواړم څوک درته قاتل وایي تاسو رنوم د قاتل بدخکاری حسین ازما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تاو لګي ستا لغیګینه په خپل غیګ کې خیم ستا لغیګینه په خپل غیګ کې خیم ته پناشه ترګمې کړ چې تیار شي نن مسیور هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس لغیګینه په خپل غیګ کې خیم ستا لغیګینه په خپل غیګ کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه لار دې پری خو لار دې راکړه تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه لنا چاره می در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو ہے بس خدا خبر ترتا نرسی سنران بی حد پور تشوے دے قد ورت سودا زمان رسی اور عاشق نے را شګ نزړ تېسان رسی را شګ نزړ تېسان رسی ګور د سړې تر سبا نرسی نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی یراشک نیراشک نزڑ تیسا نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی یراشک نزڑ تیسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.